دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر 4 بجې سوي دي. نن د شنبه یا د سې شنبه نه ورځ او د 2023 کال د اکتوبر لمړۍ نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هر کړی کوم. په دې خبرونه کې په سوات او شمالي وزیرستان کې احتجاج او په خیبر پښتونخوا کې پر نامنی سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې 19 پروګرام د مشال رادیو مجله لرو. خطر سران دې محل خبرونه غوړسي چې فرخنده اسد وړاندې کوي.
السلام علیکم. لمړی د خبرونو سټیکی په د خیبر پختونخوا په سواد کې پر پولیسو د برید خلاف نن احتجاجي مظاهره شوه. د شمالي وزیرستان د اوتمنځي جرګې مشرانو په سیمه کې د نامنۍ خلاف یو ځل بیا احتجاج کړی او اسرایلی پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د سواد په مټه کې پر پولیس تاڼه د حملې وروسته نن ځایي خلکو احتجاج کړی. دغه احتجاج د مټي تحصیل د هغه پولیس اسټیشن مخې ته شوې چې تیره شپه ناوخته ناپیژندل شوو وسلوالو پرې برید کړی وو. په هغه حمله کې یو پولیس سرتیری ژوبل شوی وو. د مظاهره کوونکو وینا وه چې 200 واري په سیمه کې د نامنۍ او وسلوالو بریدونو خلاف احتجاجونه کړي، خو حکومتي او امنیتي چارواکي د سیمې د امنیت پر ځای کولو کې پاتې راغلي دي. مظاهری یو مشر عمران خان چې په سوات خان مشهور دی مشال ریډیو ته وایي،
او اصل خبره دا ده چې مونږ په ټوپک شتولو مجبور شو. ولی چې مونږ مزمت ډیر وکړو، مونږ ډیر سوالونه دي ته وکړو چې مونږ ته امن راکئ، مونږ ته امن راکئ. لکه ته وګوره چې 2024 کال چلیږي او په هغې کې بیا مونږ د خپل حکومت نه بیا هم د امن سوال کوو.
دا مظاهره له هغې وروسته شوې چې کله تیره شپه ناوخته وسلوالو د مټي په وینه سیمه کې پر پولیس تاڼه برید وکړ. تر اوسه چا دغه حملې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې د اوتمنځي جرګې مشرانو احتجاج پیل کړی او د بنو غلام خان سړک کې د ټرافیک لپاره تړلې دي. دغه احتجاج پرون د سپتمبر پر 13 پیل شوی او مشران یې وایي چې حکومت او پوځ د امنیت پر ځای ساتلو کې پاتې راغلي او په دغه اړه له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړې. نو ځکه یو ځل بیا احتجاج پیلوي. خو بلخوا ځایي سوداګر وایي چې د لارو بندېدو له وجې د افغانستان سره تجارت بند شوی او دوی له تاوانونو سره مخ کړي. د شمالي وزیرستان د سبزي او میوو د تاجرانو اتحادي جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې د غلام خان سړک بندېدو له وجې د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي. له دې وړاندې د اگست پر 15 اوتمنځي جرګې په میرعلي کې د نامنۍ او هدفي بریدونو خلاف د امن پاسون هم کړی وو. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد صف کریم مشال ریډیو ته ویلي چې د اوتمنځي جرګې له مشرانو سره په دې اړه 100 واري خبرې کړې او دوی ته ډاډ ورکړي چې په وز او انتظامیه د سیمې امنیت پر ځای کولو ته ژمن دي. د راولپنډي پولیسو د پښتون ژغورن غورزنګ او مخکخه او د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر له اډیالي زندانه تر خوشی کېدو سم دستي ورسته بیان ویلې. د غورزنګ مشر منظور پښتين د سپتمبر په 13 د شپې ناوخته پر ایکس لیکلي چې علي وزیر په 100 مقدمو کې تر ضمانت ورسته یو ځل بیا د جیل دروازې نیول شوې. هغه د پنجاب پر وزیر اعلی مریم نواز د تعصب تور پورې کړې ویلې دي چې علي وزیر په دریم ځل د هغه پر حکم نیول شوې. تر اوسه د راولپنډي پولیسو او مریم نواز په دې اړه سره ویلي. د پښتین په خبره پر علي وزیر د عامه نظم د ګډوډۍ د مخنیوي قانون دریم MPO عملی شوه دی. د اسلام آباد پولیسو علي وزیر د اگست په 3 تر نیمې شپې ناوخته نیولې وو. پر علي وزیر د ترهګرۍ په قضيه کې تور پورې شوه چې له پولیسو یې په زور د ټوپک اخیستو هڅه کړې وه او د یوبل پولیس سرتیری کمیس یې شلولې وو، خو علي وزیر او وکیل یې دغه تورونه رد کړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سختو بارانونو او طوفان لامل اوه تنه ټپیان شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په لغمان ولایت کې له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر عبید الله الکوزی پرون د سپتمبر په 13 رسنیو ته وویل چې د شدید باران او ورسره طوفان له کبله سو کورونه نړېدلي او یو شمېر ونې لوېدلې دي. په افغانستان کې سګنی ورختونه او سیلابونه په 13 سباندې 15 لسیزو کې بې ساري بلل شوې دي. او بل خبر دا چې اسرایلی پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات پیل کړی دي. اسرایلی اسرائیلی پوز ویلی دغه عملیات د ایران بلاتر لرونکي حزب الله ډلې پر ضد پیل کړي. حزب الله چې پوزي او سیاسي ډله ده د امریکا لخوا ترهګرا ګڼل کیږي او اروپایي ټولنې یوازې پوزي برخه په تور لیست کې اچولي. دا په داسې حال کې دا چې د نړیوالو لخوا پر اسرائیل د اوربند غږ زیات شوی، خو اسرائیلی چارواکي وایي دوی به پر حزب الله دباو زیاتوي. د اسرائیل دفاع وزارت تیر شپه ناوخت په یو بیان کې ویلي د سیاسي مشرتابه د پریکړې سره سم 200 ساعت وړاندې د حزب الله وسلوال ډلې خلاف ځمکني عملیات پیل کړل. بیان زیاتوي چې دغه عملیات یې د لبنان سرحدي سیمو سره نږدې په کلیوالو سیمو کې پیل کړی دي چې ورسره د اسرائیل په شمال کې میشتو اسرائیلي وګړو ته هم خطر جوړوي. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري دا خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 څخه بیا د مازیګر تر 15 بجو پورې په ژوندۍ باندې او له هغه وروسته بیا نور خبرونه په سبسوي او ژوندۍ باندې هم اوریدلای شي. تر هر څه وړاندې زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راشد خټک دا وزمر سره د ټلیفون پر لیک دی. د پاکستان سپریم کورټ د داسې قضیه اوریدنه کوي چې د خپلې یوې پخوانی پریکړې پر ضد ده. د دغه هیواد د اساسي قانون د 133 ای ماده تر مخه به په اسمبلی کې د قانون سازی پر مهال د خپل ګوند له پریکړې د سرغړونه کوونکو پارلماني غړو رای شمارل کیږي، خو د دوی د پارلمان غړیتوب پای ته رسیږي. په همدې اړه راشد خټک به نور معلومات را سره شریک کړي. خټک صاحب په خیر اغلاست. لمړی کې دا راته وایست چې تر اوسه پورې په سپریم کورټ کې د دې قضیې په اړه څومره پرمختګ شوی دی او دواړو خواوو یا ججانو یا وکیلانو قاضیانو څه ویل دي؟
مننه. د دې خو اوریدنه وشوه، اصلا خو د دې اوریدنه پرون پکار و خو پرون و نشوه، ځکه چې یو جج چې دی جسټس منی بختر هغه رانغه په بنچ کې کینه ناستو، هغه سه اعتراضات لرل نیوکه کولې. نو نن د هغه په ځای باندې بل جج چې دی هغه نیم افغان په بنچ کې شامل شو او اوریدنه وشوه، خو لا دوام داسې لري چې سبا پر وزن دی. سبا بیا د ریزیوم کېږي، بیا به په دې باندې نور کم وکیلان چې پاتې دي هغوی به دلایل ورکوي او حکمنامه هم چیف جسټس ولی کله ویل چې زمونږ سره پدې کې مرسته وکړي، وکیلانو ته هم ویل او دواړو خواو ته هم ویل. او قانی صدر د چا په وخت کې چې د څو عارف الوی ویل چې هغه د خپل وکیل په وساتت سره راځي نو پاید هغه مراش.
اچھا مهرباني وکیل لږ تفصیل ورکړي چې دا اوریدنه په څه و ماخه لاند ذکر وکړي چې دا یو قانون دی 133 ای ماده ده، تاسو کله نور تفصیل ورکړي چې اوریدونکو په پوسی چې دا څه کیسه ده، څه وخت پیل شو، څنګه روانه ده؟
دا خو اسې د قانون د یو ماده تشریح ده، دغه تفصيلات دي خو په اوسنی حالاتو کې ډیره مهمه شوې ده. دغه اوریدنه ځکه چې حکومت غواړي چې په آئین کې بدلون وکړي او په آئین کې د بدلون لپاره د حکومت سره رائے نه پوره کیږي. 240 رائے د پکار دي او دا حکومتي ګوندونو سره نشته، نو دوی مجبور دي چې د اپوزیشن د ځنه خلکو نه په خپل حق کې رائے واخلي. خو کدا دا پریکړه په ځای وي د سپریم کورټ نو هغه رائے نشمرل کیږي. اوس که نوې پریکړه راغله د سپریم کورټ نو د هغوی رائے بشپړل کیږي او حکومت به چې په آئین کې په ترمیم کولو کې چې دا بریالی شي د دې جوګه بشي. دا پریکړه اصلا 2022 کې په 11 جولای باندې ورکړل شوې وه، کله چې د مسلم لیگ کاندید په پنجاب اسمبلی کې حمزه شهباز هغه وزیر اعلی جوړ شو، ځکه چې هغه ته د تحریک انصاف زنه غړو هم رائے ورکړې وې. بیا د هغه وخت چیف جسټس وو عمر عطا بندیال، جسټس اجاز الحسن او جسټس منیب اختر، هغوی وویل چې نه، چې کم کسان د پارټۍ د یو ګوند د پریکړې نه سرغړونه وکړي نو د هغوی رائے به هم نشمرل کیږي او هغوی غړیتوب به هم ختم کیږي. نو دغه حکومت بیا ختم شو او پرویز الهي راغی. اوس دوی وایي چې آئین چې دی هغه داسې نه وایي. سپریم کورټ بار اسوسیشن د دې خلاف تللی و، عریضه یې ورکړې وه چې هغه تر اوسه نه اورېدل کېده. اوس موجوده چیف جسټس قاضي فیض صاد اورېدنه د پاره ولګولو، بینچ هم ورته جوړ کړو. نو کدا په خپل شکل کې بحال شو په آئین کې څنګه لیکل شوی چې رائے بشمیرل کیږي خو غړیتوب به ختمیږي، نو بیا حکومت ته ګټه کوي کېدای شي چې بیا حکومت په آئین کې ترمیم وکړل شي.
نو حکومت به بیا څنګه حکومت ته ګټه کوي؟ آیا د اپوزیشن نماینده پارلماني غړي د پاکستان تحریک انصاف یا د نورو ګوندونو ده هغه به و حکومت په څه ډول رائے ورکړي؟ د خپلې پارټۍ خلاف به ولاړ شي؟
هو، دغه سده حکومت چې کوم هڅه پیل کړي دي هغه داسې دي چې یو څو کسان دوی ته اصلا څلور رائے پکار دی خو دا سرچینی وای چې دوی 15 کسان ته تیار کړی دی تحریک انصاف والا چې دوی په حق کې رائے ورکی او بیا که دغه غړیتوب ختم شي نو په یو کم بل ځای کې ځای کی.
شش صحیح صحیح سم د ډیر مننه خټک ساز مر سره د تازه معلومات شریکولو. راشد خټک کوچ په پاکستان کې د سپریم کورټ د وی مهمي اوریدنې په اړه معلومات را سره شریکول. اوس زو سوات په سوات کې سلګون خلګو د مټي پر وینی تھانے د برید خلاف احتجاج کړی دی. دا تر هغه وروسته چې د سوات پولیسو مشر بچا حضرت په وینا تیر شپه نه څرګند وسلوالو پر وینی تھانه برید وکړ چې یو پولیس پکې ژوبل سو او وسلوال تر برید وروسته وتښتیدل. د تھانے مخته د ولسی احتجاج په اړه تازه حال د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان را کوي چې د همدا اوس حالته موجود دی.
مشال ریڈیو اور ریڈیو کو سلامونا بیرزونی زو نیاز احمد خان د سوات مټي وینی چوغ نه تاسو ته مخامخ د هغه سیمه دا چې تیر شپه دغه پولیس سټیشن مخې ته دا ولر دي چې پاغي باندې ناصرګند وسلوالو ډزې کړې وي او دغه نورسته د کلی ګنج به خلک راووتل او د پولیسوالو سره یو پولیسوالو سره یو والي وکړو. پای کې چې د سیمه سیاسي او سماجی مشر سوات خانوم شامل له عمران د دوی نوم دی دوم ټوپک راغسته وو دلته کې ډزې وشوې بدملي وشو په وشتم تاریخ باندې په سوات کې د امن لپاره لوی مظاهره وشو. سوای ولې تاسو ټوپک راغستو ولې تاسو چې دنو بیا
بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خلطا تپا خیر اغلے وائم پا دیکھ پلا خورا او اصل خبر دار چی مونگ پا توپک شو تولو مجبور شو ولی چی مونگ مزمت مزمت دیر اکلو مونگ دیر سوالو ندی تاو کو چی مونگ تا امن را کئی مونگ تا امن را کئی لکه تاو گورا چی 2024 کال چلی گیا و پاگی که بیام مونگا دخفل حکومت نا دخفل مقتدر القونا بیام دا امن سوال کو چی یار مونگ تا امن پکار دے مہنگائی تھی نا بل ستے نا بل ستے نا او منگ مجبور پر ٹوپک زک شو چتا سو گو رہی زمن پ ادارہ لکدا پولیس سٹیشن دے دمو او پ دی زبانی بیگا غس پائی لگے درے پ دی سے او کل چ سپائی ول گے نو زمن دغه کورن دی مخامہ
کہ یوم شرما سره دے سلامنا
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمان حضرت علی اور پہلی سے دے پی کے 9 سابق امیدوار ما
کم زی دے
سچبنی ما او دل تین نام ناشل پ دے کہ بیگاڑے شوی دشتګردو امنه کړو چې دا غي په حق راوتی پلسانو سره د خپل ولست لپاره د امن لپاره او خپل وطن باندې خپل ځمکه باندې په خپل مور په دغه باندې خپل امن غواړو د امن راتلو لپاره احتجاج روان دی. امن د هغه کسان نه غواړو کم کسان چې د امن خرابول غواړي هغه تاسو ته معلوم دی او د دین علاوه کم تر هغه چې پیدا کیږي او هغه پیدا کوي نو په هغه باندې خپل دغه غواړو چې مهرباني وکړي زمونږ د خاور نه زمونږ د دغه خلار شي. مین مسئلہ دادا چې تر سو پورې تاسو د خپل ځان د خپل ځغلوي نو تاسو ته بده راځي عوام ته هم تکلیف راځي نو موږ دا وایو چې یار مهرباني وکړي نور زمنګ د وطن نه خلار شي زمنګ د دغه نه خلار شي د امن موږ ته پریدي چې موږ خپل خوبونه خپل سکولونه خپل ترقی خپل پرمختګ لاړ شو زمنګ مین مسئلہ دی.
مننه بل یو بشر مسئلہ ده نو پښتنه کو سلامونه
سلام
تاسو په دې غرمو کې اوراوتې د امن نه پاره او درته یو امن چانه واړي اولی
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو بخفر د کوټو کوټ سیزن کې ما وړه وزیر زاده نومې ده او ډېره بیا امنی ده وړو کې سره یره ده لوی سره یره ده ما شمانانو زنانو سره یره ده سو کوی ما کوټه ګټه رغو چې سو کوی به کوڅه کې سو کلا ور وړه بوله شګه مونږ په دې ملک خلک دې خاورې خلک خاورې زمون مور ده امنګ دې کې کور دې زمون دې کې پټی دې زمون دې کې جذور دې خلکو نو مونږ خو خپل ملک په خپل دین شو اوس مونږ دې ښکار به ذات خود زه مت خپل ځان دې ښکاری ګل زده د لکه چې د ملک ځنه ما ته زه یو لارې ویرا خلې مل دې تمبول غول لږه چې زما دروازه ټکولې کی ولې ما څه ګناه کړل انسانیت په من کې دې په پښتنو کې کنه مسلمانې په من کې روزې منګ نه خرو کنه قران شریفونو سبقونه چې سلواتونه د موږ په پښتنو ډېر کوي او جمعهونه د موږ خلکو د مازه ډګي اخر موږ ګناه څه کړی دا موږ دې خپل ملک نه وباسې کړ موږ څه ګناه کړل چې ګا اوس بیګا بیګا زمون کې له کوز بکوړ پوښي هغه یو سړی روانو ټوپک بغاړې ته پروت شپې لاس پجی وي ا سړی ته مې ټوپک وي تاغه ستو کنه ویندا موږ ته پوښي کوڅه څه کوي وی چې موږ دې روان دې زم لاس پجی ټوپک غاړې ته پروت یو بوټان بخپو دې روان دې هغه ته چې د موسی سره کوښښ نه موسی مو کوځي چې ډیسپلین نه لري کوم ډیسپلین نه لري نو اخر دا د دې زو کو لگا موږ پر وطن کې ولي نه پر موږ څه ګناه کړل موږ خبره پر وطن کې امن غوړو ګراني په موږ را لبنګ دغه سن وایو موږ په باندې هر نه حالات رالو 2009 غل چې راغه بدل چې راغه موږ نه موږ ته نه دغه بس موږ ته نه پروشه ټیک شو
قدر مند کو دا وی دا غوینې بټه دخل کو خبرې چې هغه 13 ورځ دلته کې په یو پولیس والا باندې ډز شوې د پاکستان فوج بیا بیا وای چې را موږ په دې سیمه کې د وسلوالو په ضد باندې او فوجي اپریشن کو موږ چې دینو د موږ بګي ګنډ شپیر خلک شهیدان شوې دي او وی چې دلته کې داخله وای چې نه دلته کې چې دینو پولیس ته دي د امن او امان حواله کړی شي او دلته کوم وسلوال چې دغه په ضد پولیس عملیات وکړي
د مشال رادیو خبريال نیاز احمد خان او چې په سواد کې د خلګو د احتجاج په اړه راپور کاوه او خلګو سره وهم ژغېدی خو بلخوا د پاکستان حکومت او پاوڅ په وار وار ویل دي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو خلاف یې بې توپیره هدفي عملیات ته دوام ورکړي دي
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
د شمالي وزیرستان په میرالي کې د اوتمانځیو جرګې له پرون راهیسې بیا احتجاج پیل کړی او سړکونه بند کړی دي. احتجاج کوونکي وایي چې حکومت او پوز د امنیت د ټینګښت او د هغوی د نور غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلي دي. د احتجاج له امله له افغانستان سره د تجارتي مالونو ګاډي ایسار شوي دي. د شمالي وزیرستان او بنو تاجران وایي چې د جرګې په وار وار احتجاجونو له تاوانونو سره مخامخ کړی دي. بلخوا د شمالي وزیرستان انتظامی مشران وایي چې احتجاج کوونکو ته په وار وار ډاډ ورکړي او پوځ او پولیس د امنیت ټینګولو لپاره اقدامات روان کړي دي. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
شمالی وزیرستان میرعلی په مقام اوتمانځای جرګې پرون د ستمبر درشمې نه بیا احتجاج پیل کړی او بنو غلام خان سړک کې د ټرافیک پر مخ تړلې. دوی وایي چې حکومت او فوج د امنیت ټینګښت او نورو د دوی غوښتنو په پوره کولو کې پاتې راغلي نو بیرته احتجاج ته مجبور شوي. خو بل طرف هم خلک ځانګړي ډول تاجران بیا وایي چې د اوتمانځای جرګې پر لپسې احتجاجونو او د سړکونو د بندیز په وجه افغانستان سره تجارت په بیا بیا بند شي. د پرون بیا د مالونو ډک ګاډي پر سړکونو ولاړ دي، د تاوان سره مخ دي. د شمالي وزیرستان سبزو او میوو تاجرانو اتحادیه جنرال سیکرټر قمر زمان مشال ریډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د غلام خان بندر بندیز او اوس د اوتمانځای جرګې د احتجاج نه د دوی تجارت اغیزمن شوه. غلام خان سړک بندې د مالونو ډک ګاډي په سړکونو یې سر شوی.
تیر د مخ ته غلام خان بدر بند شوی و. تاجرون ته ډیر زیات نقصان ورسېد او خصوصاً د سبزي او د میوې تاجرون خو ډیر نقصان سره مخامخ دي. بدر خو یې خلاص پای خو زر او تسو ګاډي د سبزي د میوې ویلور دی او ځنه ګاډي خو بالکل ضایع شو، ختم شو. منځای چې کیمل یار بند کلا په میرلی باندې بیا میر مزید نقصان سره مخامخ شي. مېږه د منځای نه دا درخواست کی چې د احتجاج او د مسایل د حل کول نری لیارې دي نری لیارې شته.
اوتمانځای جرګې د دیوړاندې د اگست په 15مه میرلی کې د امنیت ټینګښت او نورو غوښتنو په مخه امن پاسون یا لاریون هم کړی وو او د غلطان پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین یې د احتجاج په توګه پرې کړی وو. د بنو سبزو او میوو منډي مشر حکمزاد خان مشال ریډیو ته وویل چې د جرګې مشرانو نه خواست کړي چې غلام خان سړک دې نه تړي، نه مالونو ډک ګاډي یې ایسار دي، عام ولستا دې تاوان نه رسوي.
بمیر داسې په خړلاسي باندې اروي امیدلې ار یو ګاډي ته تقریبا 100,000 روپیه کم از یو تکراو ته ولګېدل. نر دغه خلک نمیر د مطالبه کوي چې تاسو په دامن دا سوچو کیه چې آیا چې د حکیم روډینا باندې وي او دغه نکیم نقصان جوړېږي. دا نقصان بل چاته ده که امیر خپل پښتین ته ده. او دا مولینا چې د حکیم خروپېږي که دا ته ونه لیا د افغانستان پښتین ته یې
د شمالی وزیرستان مرستیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای جرګې مشرانو سره په وار وار خبرې شوې، هر ډول ډاډ ورکړل شوې. د امنیت ټینګښت لپاره حکومت فوج پولیس هڅه کړي. د غلطاګې سو نورو قدرتي وسایلو باندې کارکونکو پروژو کې ځایي خلکو ته د روزګار موقع ورکړل شوې. نور هم هڅه کیږي. عثمانزای جرګې مشرانو د دې وړاندې هم حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې انتظامیه سره مذاکرات کامیاب شوي مطمئن دي، خو وروسته یې بیا احتجاج پیل کړ چې د دوی په وینا ورسره شوې ژمنې پوره شوې نه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پښتونخوا کې د امنیت وضع ورځ تر بلې خرابېږي. شنو کې وایي کچیر صوبایي او مرکزی حکومت د دې پر ضد پر بیړنۍ بنیادونو عملی ګامونه پورته نه کړم، دا ستونزه د تیر وختونو په شان نور هم زیاتېدای شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په خیبر پښتونخوا کې ورځ تر بلې د امن او امان د صورتحال پر خرابېدو اندېښنې څرګندې کړې دي، او په هغه صوبا کې د سختدریزي او ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له صوبایي او مرکزی حکومت د جدي او عملی ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر، مرکزی حکومت چارواکو او بیا مخالفو سیاسی گوندونو وار په وار دا خبره تکرار کړي چې خیبر پختونخوا کې یو وار بیا د امن او امان صورتحال ډیر خراب شوی دی، او صبح په خصوص توګه جنوبی اضلاع مکمل د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ دی، چرته چې د حکومت رټ یا عملداری ډیره کمزورې په نظر راځي. پاکستان کې د بشری حقوقو کمیشن د سپتمبر په 28مه خپل یو خبر پاڼه کې د صبح حکومت نه ترهګرۍ او سختدریزي ختمولو لپاره د فوري او ملي ګامونو پورته کولو هم غوښتنه کړې ده. د پوسټ پخوانی افسر ریټایر بریګیډیر محمود شاه په دې باب لوای چې د ملک ټو سیاسي ګوندونو صوبه کې دلچسپي ختمه شوې ده، او دا صوبه پاکستان تحریک انصاف حکومت ته پریښودې ده. څوک چې د وسلوالو پر ضد سخت بیان هم نشي ورکولی.
زموږ صوبه کې غټه پارټي چې د پیپل پارټي او مسلم لیگ د واس هغه دلچسپي پریښې ده. هغه ټول ووټونه په پنجاب کې دي، نو د تکته وګوري چې هغه تنظیمونه کمزوری دی. اور خبر پریخی را دی پی ٹی آئی پارٹی تھا اور مولانا فضل الرحمان تھا. موجودہ حکومت سے کم دے کو خلق وائی چی دی طالبان سر ملاو دی، یا کم از کم کے طالبان سر ملاو نی، نو دی پی چی کسا دل تکی پاگے مانے موقف دی کمزوری دی.
نموڑی وائی باید صوبہ حکومت اور مرکزی حکومت دوانا دا دے پر زد یوزیشی اور خکار دری سپل کلی اور عملی گامونا ہم پور تکلی. خوزن شنون کی وائی چی سیاسی گندونا کم چی داغ پا مرکز یا خیبر پختونخوا کې په حکومت کې دي، زمواري او تور پيوبل لګوي. پېښور کې خبريال او شنن کې رسول داوړ په دې بابلوي
یقینا د خیبر پختونخوا خصوصا جنوبي قبایلي اضلاع چې کوم دي دهشتګردي یا شدت پسندي چې کوم واقعيات ته زیات شوي دي، وفاقي حکومت چې کوم دي هغه خپل ځان مبرک غني د دینه غوي چې د زمونکار نه د صوبایي حکومت کار دي. باوجود دې چې هغه په دې کې زموار زکه دي چې بارډر ایریا هم د غسرای فورسز هم د هي انډر ویو دینه له صوبایي حکومت چې کوم دي سن وزیر اعلی، نو یقینا کچرتا صوبائی حکومت سنجیدگی اختیار کی نو دا مسئلہ په یو طرف شی یو حدا پوره بحال شی، او دا غشان ک وفاقی حکومت هم لگ سنجیدگی سرکار واخلی.
ولی پدیلمو سو سواره د واتس اپ او ټلیفون دلاره د صوبائی حکومت ویان بیرشر محمد ریسیف سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو خبرې خونه کړي. خو د هغه مرستیال محمد نثار د لیک تلاره د حکومت دریز مشال لیډو سره شریک کړلو چې په کلی کلی شوی چې خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره حکومت د ستوان جاتول د پاره و ارب روپے په تیر بجټ کې منظور کړی دی، او په هغه کې جنوبی اضلاع کې د پولیس لپاره بلټ پروف ګاډي او نور سامان هم غوښتې شوې دي. دی وای نور به هم خپل وسایل سره سم د پولیسو هر ډول مرسته جاری ساتي، او ویل سی امن پرځای کول او ترهګری ختمول د صوبې سره سره د وفاقي حکومت هم ذمہوري ده. دغه ډول د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی چې په صوبې کې د وفاق نمائنده دي، د سپتمبر په 28مه د صوبې د وزیر اعلی په شمول ټول سیاسي مشرانو ته یو خط استولې چې په کې د صوبې د امن او امان په ټول مسلو هوارو لپاره د شریک ټاسک فورس وړاندیز کړل دي، او د دې ټاسک فورس د لومبه غونډه قربتوب گورنر پخپل کوي. او دا یو کې هم لیکلي چې دغه وړاندیزونه به دوی بیا مرکزی حکومت ته مخه تک دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
زموږ غږ لمشال رادیو خاوري. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون په سیاسي بې ثباتۍ کې د جاسوسي ادارو پر مبینه لاسوهنې نامنۍ او د وفاقي حکومت پر پالیسیو نیوکې وسوې. بل حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې صوبایي حکومت اسمبلی د قانون سازۍ او دولس د ستونزو حلولو پر ځای د خپلو سیاسي اهدافو لپاره کاروي. خو د اعلی وزیر سلاکار امجد علي وویل چې دوی ته زیاتو خلکو له جیله د عمران خان د راخوش کولو لپاره ووټ ورکړی، نو ځکه دوی د عمران خان او اسټبلیشمنټ سره د هغه د اختلافاتو معامله په اسمبلی کې راپورته کوي. عمران خان چې دا مهال د درغلیو په تورونو کې قید دي دا تورونه ردوي، بلکې د پاکستان پوځ هم په وار وار ویل دي چې په سیاست کې ګوتې نه وهي. په دې اړه نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سپتمبر د 10 نیټې نه پر روان اجلاس کې د حکومتي غړو لخوا د هیواد په سیاسي او انتظامی معاملاتو کې د پوځي ادارو د مداخلت په ضد او په مرکز کې په موجوده وفاقي حکومت د حکومتي غړو نیوکې دوام لري. خود حزب اختلاف غړي وایي صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی د قانون سازۍ او د صوبې د ولس د ستونزو حل کولو په ځای د خپلو سیاسي اهدافو لپاره کاروي. د سپتمبر په 13مه د اسمبلی د غونډې وروسته د حزب اختلاف غړي صوبې شاهد مشال ریډیو ته وویل چې د اسمبلی په اجلاس یوازې په یوه ورځ تر 300,000 روپو پورې اخراجات راځي. خو د تحریک انصاف غړو د صوبې د مفاداتو د خبرو او قانون سازۍ په ځای په اسمبلی کې دننه د جلسو جلوسونو یو ماحول را جوړ کړی دی
چې د لاس 15-40 روزونه روزانه د خلک پاسي، کله د ادارو بس خبري کوي، کله د لیډرانو بس بلو د بیلټ خبري کیږي، او د دې لپاره چې کم دي د ورځې 40,00,000 روپۍ خرچ کیږي. دا خلک بهر مولال دي، میډیا والم ناشتي، افسران هم راغلي دي، او دا خلک د نیمې نیمې شپو پورې ناشتي، او دا چې کم خرچه کیږي دا زمونږ په صوبې باندې آلریډي چې کله 2013 کې دوی راغلانو په دې صوبې باندې 97 ارب قرضه وا، اوس په 1200 ارب ډالر قرضه راغله. د ډېره د افسوس خبره ده چې سټیل دوی ته احساس نشته چې زمونږه لیجیسلیشنو کې او زمونږ د صوبې مسائل راشي. خو لګیا دي دوی چې کم دی دا روزانه اسمبلی راغواړي، او په دې د پاره چې دی د ځان ته کنټینر جوړ کړی دی، په دې ودریدلې دی، او کنځلې دارو پسې کوي او د خلکو په ذاتونو پسې کوي.
خو د حزب اختلاف د دا ډول نیوکو په جواب کې د اعلی وزیر سلاکار امجد علي د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د صوبې ولس تر ټولو اول دوی له د عمران خان په سر ووټ ورکړی دی، نو ځکه دوی دا معاملات په صوبایي اسمبلی کې راپورته کړی دي. مونږ چې خپل حلقو ته ځو نو مونږ نه څوک سړک، اسپتال یا سکول نه غواړي، بلکې اوی مونږ ته وایي چې تاسو عمران خان د دې زندان راوباسئ چې په غیر عیني توګه پکې دې ظالم حکمرانانو او ظالم اسټابلیشمنت بندي کړی دی. د موجوده وفاقي حکومت په پالیسیو او د امنیت د خرابې وضع په اړه د حکومتي غړو د نیوکو په جواب کې د حزب اختلاف خزینه غړي شهلا بانو د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې په مرکز کې د عمران خان د حکومت نه وړاندې د میا نواز شریف په مشرۍ د هغه وخت د حکومت په دور کې امنیتي وضع ډیره ښه شوې وه، او د موجوده بدامنۍ ذمہوار د عمران خان د هغه وخت حکومت دی. کله چې د امن خبره کوو نو سپیکر صاحب زما رهبر نواز شریف چې ضربی عذب شروع کړی وو، نو په هغه کې امنیتي ادارې او پوز د سیاسي قیادت سره په ملتیا قربانیانی ورکړی وي، او امن یې په ټول هیواد کې قائم کړی وو. خو چې کله د تحریک انصاف حکومت راغلو نو سلویخت زره ترهګر یې له افغانستان راوستل، او د زندانونو نه یې هم راخلاص کړل، او په خیبر پښتونخوا کې پځې کړل. خو حکومتي غړو په اسمبلی کې د حزب اختلاف دا تورونه رد کړل او دوی وویل چې د عمران خان د حکومت په دور کې په خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې امنیتي وضع ډیره ښه و، خو چې کله د ادارو په مداخلت په مرکز کې د عمران خان حکومت ختم کړی شو نو د پاکستان جمهوریت تحریک د اتحادیانو د حکومت په دور کې امنیتي وضع هم خراب شو او په هیواد کې سیاسي اړې غړې هم زیات شو.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. په پېښور کې د مازیګر 4:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو په امره ګرځوم. د خیبر پښتونخوا د سوات په مټکی پر پولیس ثانه د حمله وروسته نن ځای خلکو احتجاج کړی دی. دغه احتجاج د مټی تحصیلدار پولیس سټیشن مخ ته سوی چې تیر شپه ناوخته ناپیژندل سو وسلوالو پر بریټ کړی او په هغه حمله کې یو پولیس سرتیری ژوبل سوی وو. درلپنډي پولیس د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ او د پارلمان په خواني غړی علي وزیر لاډیالي زندانه ترخوش کېدو سم دستي ورسته بیان ویل دي. د غورځنګ مشر منظور پښتين د سپتمبر پر 13 د شپې نه وخت پر ایکس لیکلي چې علي وزیر په څو مقدمو کې تر ضمانت ورسته یو ځل بیا د جیل دروازې نیول سوې دي. هغه د پنجاب پر اعلی وزیر مریم نواز د تعصب تور پورې کړی ویل دي چې علي وزیر په دریم ځل د هغه پر حکم نیول سوې دي، خو مریم نواز د تر دې اړه دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د اوتمانځي جرګې مشرانو احتجاج پیل کړی او د بنو غلام خان سړک د ټرافیک لپاره تړل دي. دا احتجاج پرون پیل شوی او مشران وایي چې حکومت او پوز د امنیت پر ځای ساتلو کې پات راغلي او په دا غاړه له دوی سره کړي ژمنې نه دي پوره کړي، نو ځکه یو ځل بیا احتجاج پیلوي. خو حکومت په وار وار ویلي چې هغوی امنیت ته ژمن دي او د وسوالو پر ضد یې بې توپیر عملیات کړي دي. د افغانستان په لغمان ولایت کې د سخت بارانونو او طوفان له امله او وخت کسان ټپیان شوي دي. د طالبان تر کنټرول لاندې په لغمان ولایت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې مشر عبید الله الکوزي پرون رسنیو ته ویل چې د شدید باران او وروسته طوفان له کبله څو کورونه نړېدلي او یو شمېر مني هم لوېدلي دي. اور څه خبر ده چې اسرائیلي پوځ ویلي دوی د لبنان په جنوبي سیمو کې محدود او هدفي ځمکني عملیات پیل کړی دي. اسرائیل دغه عملیات د ایران ملاتړ لرونکو حزب الله ډلې پر ضد پیل کړی دي. حزب الله چې پوځي او سیاسي ډله د امریکا لخوا ترهګر ګڼل کیږي او په ټولنې یې یوازې پوځي برخه په تور لیست کې اچولې ده. له دې سره سم اوس ورسېږي ځانګړي خبرونه د مشال رادیو مجلې ته. د مشال رادیو مجلې وخت را رسیدلی دی. دا ځل پکښې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د کتابونو د مخکتونو او د شانګلې د یو ځوان شاعر سره مرکه اورېدلې. د خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر ما په دې غنا کې د پښتنو د کلتوري ورځې په اړه راپورونه د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه د یو مزاحیه شاعر فقیر ګل خالص د کتاب مخکتنه او په شانګله کې دا غزوان سره مرکه اوریدل شي چې د شاعرۍ مقابله کې دویم پوزیشن اخیسته ده. دا زلمه عرفان حسین علي نومیږي. که دا وخت ملتیا را سره و زن نور مطالب به هم واوره بدرگامو کره. د سپتمبر په 23 د پاکستان د یو شمیر نورو برخو په سیر په بلوچستان کې هم د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. د دې ورځې په تړاو په کوټه ښار کې په جوړو شو دستورو کې د کلتور د ارزښت په اړه پر ویناګانو سربیره د پښتنو د کلتوري توکیو نندارتونونه جوړ شوی ول. پر دې مهال هلکانو انجونو خپلې دودیزې جامې په غاړه کړې وې. بلخوا ځوانانو پګړۍ هم تړلې وې او پر ډول اتڼونه کول. د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکاډمۍ کوټې لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس پر مهال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر په 23 لمانځل کیږي. د مشال لړیو خبریال سمت شبنم راپور راکوي.
د سپتمبر پر 23 د پښتنو کلتوري ورځ ولمانځل شو. په دې لړ کې د یو د نور برخ په ګډون د بلوچستان په ګڼو پښتون سیمو کې ادبي کلتوري او ولسی غونډې ترسره شوې چې غټي غونډې په کوټ ښار کې جوړ شوې وې. د پښتونخوا ملي او میګون لخوا د کوټ صادق شهید لوبغاړي کې جوړ شوې غونډې مهال د یاد ګوند یو غړي په زلشنه مشالېډو ته وویل
کلتور په اصل کې د کامونو تاریخچه ده. کله دا کام اګریکلچر ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا سړیتوب ته راغلی دی، کله دا کام د دنیا د جوړونې یا د ګلوبلایزیشن په دې رفتار کې دا کام کله ورسره ملګری شوی دی. دا آثار چې موږ دلته راوړي دي، دا زموږ د هغه لرغونی وخت عکاسي کوي چې په کوم وخت کې موږ اګریکلچر ته راغلي یو، په کوم وخت کې موږ صنعت ته راغلي یو، په کوم وخت کې موږ فیکټریو ته راغلي یو، په کوم وخت کې پښتانه من حیصل قوم پر یو خاوره باندې موږ بیست یې کام پاتې شوی یو. لکه دلته چې موږ مثالونه ورکړل چې موږ د اګریکلچر اوزار راوړي دي، د دې د دنیا مثال دی چې موږ هم به ست یې کام د اګریکلچر یا د زراعت سره نږدې پاتې شوی یو. یا کوم شیان چې موږ دلته لاسي راوړي دي، هغه موږ مثال دادی چې موږ کورنی جوړښت ته موږ څومره وخت راغلی یو، په کومه پیړۍ کې راغلی یو.
په دې غونډو کې ځوانانو پر ډاله اتڼونه کول او ډیری بیا د هغه پخوانی توکو ننداره کوله چې په تیرو وختونو کې د پښتنو د ژوند سره تړلی وو. نندارتون ته غړی کې ګوډي د کوي کټوي او د شنورشان راوړل سوي وو. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند لخوا د کوټ ښاروالۍ انګړ کې جوړ سوي میلې ته راغلي وې برخوالي لایبا کاکړي مشالېډو ته وویل
زما سره زما خوندکیانې خوندې دي، ما د پښتو کلتور جامې اغوستې دي. دا زموږ د کلتوري ورځ ده، دا زموږ نیکهګانو مشرانو دا شان اول استعمال کړي دي، دا هغوی جات کړي دي. او نن موږ په دغه باندې دا نور سالو سم دا شان ګورو. موږ نن دا غړي کې شلومبې دا موږ خوندکیان سره غلي او موږ هر شی ویلې دي چې زموږ مشرانو استعمال کړي ولې دا ګره شان ویلې دي چې موږ کسانه ویلې هغه شان موږ ګره ویلې پخوانی او قدیمه شان موږ ویلې دي.
د دې ورځې اړوند نارینو نوې جامې او پګړۍ تړلې او جنوبیا پښتني کلتوري جامې په غاړه کړې وې. کلتوري ورځ ته له کوچلا غراغلي وځوان نصر الله خان خلجي مشالې ډوته وویل
دلته اکثر خلکو سده د خپل رواجو د پښتونولۍ او ورځ لپاره سه کوم د انتظامات کړی دي، کیمپونه لګولې دي. نو ډېر تاریخ په دغه شانو کې پروت ده. کاغه د پښتونوالۍ رسم رواج ته وګوري، کې نستا ولاړې دا ته وګوري، په دغه شانو کې دا یو ډېر زیات تاریخ پروت ده. او بالکل دا یو مطلب یو دنیا ته یو دا پیغام ده. سپایي او پښتون سدا غډیر پرامنه کوم هم ده. په دغه کې ښه رواجونه سته، بالکل مرکه او شانسته، مسرویلسته، ننګسته.
د پښتنو کلتوري ورځ په لومړي ځل د پښتو اکیډمۍ کوټه لخوا په 2015 میلادي کال کې د یو نړیوال کانفرنس مال اعلان شو چې اوس هر کال د سپتمبر 23 لمانځل کیږي.
د صمد شبنم راپور موریده په همدې موضوع او حمل ته په بلوچستان کې پاتې کیږي. د کوټې په پښتو اکاډمۍ کې یو غونډه جوړه شوې وه چې پکې ګڼو لیکوالو کلتوري شخصیتونو برخه واخیسته. لیکوالو شاعر عادل اسکزی پړوي
تیر ورځ د پښتو اکیډمۍ کوټې لخوا سیمینار، مشاعره او د موسیقي ټنګ ټکور سندریز ماخستن دایر کړل سولو. یاد سیمینار ته د سوهیلی پښتونخوا له بیلابیلو ښارونو، کلیو او قریو څخه ګڼ شمیر ادیبانو، لیکوالانو او شاعرانو ګډون پکې درلود. د سیمینار دویمه برخه پښتو مشاعرې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعره کې د 45 شاوخوا کې شاعرانو خپل کلامونه د شعر په ژبه وړاندې کړه. درېمه برخه کې پښتو موسیقي یا سندریز ماخستن پیل شو چې ځوانو سندرغاړو په خپلو خوږو ترنمونو کې ټول برخوال د موسیقي د کیف ټالونو وزنګول.
د بلوچستان پښتو اکاډمۍ یو غړي حافظ رحمت نیازی راته ویل دغه ورځ د ملګرو لیکوالانو په مرسته په پرتمین ډول منځلې ده.
نو بیا موږ دغه سو په خپل ذاتی خرص باندې او په ذاتی حواله باندې ملګرو پر یو مشوره باندې، خصوصا موږ د اکاډمۍ د دانیو ممبرانو په مشوره باندې دا ورځ موږ ول منځله. او په دغه ورځ کې موږ درې سیشن یې شو، درې غونډې، درې نشستم یې شو. په اول ناسته کې په اول سیشن کې موږ د ډیر محترم مشر عبدالکریم بریالی صاحب د مقالې شو، بلکې وینا ولا او وینا چې کوم هغه په پښتون کلچر باندې و، په هغه باندې ښه پرمخ ځم وینا هغه وکړه.
د کوټه د پښتو اکاډمۍ غړی عبدالغفار غاویر وای د پښتنو کلتوري ورځ لمانځل مانوي ګټه لري. نو لمانځل زکه ضروري چې راتلونکو نسلونو ته د کلتور لیکدونه کیږي.
ګټ پر دوه ډول دي، یو مادي ګټه وي یو مانوي ګټه وي. مادي ګټه خو نو عادي موږ روزانه کوو، نوکری کوو، تجارت کوو، هر څړی د خپل قسمت سره سم خپل برخه د الله جل شانو له سرخانه څخه اخلي. یو مانوی ګټه د مانوی ګټه دا ده چې هر کوم کوم ژوند تیروي د ژوند تیرې د نسل در نسل خپل بجان ته انتقالوي، دا د دې د نسل هغه مانوی ګټه ده چې د پلار سره زوی ته پاتې شي، له زوی بل زوی ته پاتې شي، له بل زوی بل زوی ته پاتې شي، د بابا آدم چې انسانیت را روان دی مستسر روان دی، چې انسان په کار دی چې څنګه وي، د انسان کړه وړه، د انسان ژوند، یعنی انسان چې ژوند تیروي ټول څه چې کوي دا کلتور دی. له ژبې سوونه سي بیا د مړې د پټېدو پورې دا دی کلتور دی، انسانانو په کلتور کې دی. خو دا کلتورونه باید داسې وي چې زموږ ټول انسانیت سره شریک وي، باید داسې د قومو خپل خپل کلتورونه وي.
ډاکټر عبدالله ناشناس هم د یادې اکیډمۍ نوې غړی دی. نوموړي راته وویل دا ورځ نړۍ ته د پښتنو مینهناک تصویر مخې ته ږدي.
نو زه چې دا ورځ لمانځم زه نړۍ ته دا ښایم چې پښتون یو مینهناک قوم دی، د دغه رنگونه دی، هر رنگ کې مینه ده، په هر رنگ کې محبت دی، امن دی، سکون دی. کم روخ چې د پښتنو غلط یا شول سوی دی یا شودل سوی دی لکه تر هغره روخ یا د جنگیالی، نو پښتون هغه شی نه دی. پښتون مینهناک، محبت والا او موږ د ډیرو ارتقایي عواملو سره تیر سوی یو. موږ ارتقا ته غاړه یې شه ده، موږ علم ته غاړه یې شه ده، موږ رڼا ته غاړه یې شه ده.
هلته په کراچۍ کې هم د پښتنو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دغه غونډه کې په کراچۍ کې میشتو لیکوالو شاعرانو ګډون کړو. د غونډې تابع عوامي نېشنل ګوند کړي وا چې په کې د یاد ګوند مشرانو هم ګډون وکړ. لانیاز علي خان نه نور حال په دې ریپورت کې اوریدل شي.
کراچۍ ښار په سی وی او سیمه کې د سمندر په غاړه د پښتنو کلتوري ورځې په مناسبت لوی غونډه را جوړه شوې وه. یاد غونډه عوامي نېشنل ګوند تابع کړې وه چې په کراچۍ کې میش په ګڼ شمیر کې پښتنو ځوانانو د کالج او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون وکړو او اتڼونه او ملي سندرې پکې وویلې شوې. وندتا د پیښور نه راغلی د عوامي نېشنل ګوند مشر او سېنېټر ایمل ولی خان په خپل وینا کې وویل که هر څومره فشار پی اچولې کیږي خو دوی به خپل کلتور هر نکړي او نه به پرېږدي.
چې کم خام خپل جبه ختمي هغه خام ختمي، چې کم خام خپل کلتور ختمي هغه خام ختميږي. ان شاء الله خپل جبه به جاری ساتو، خپل جبه به جامدې ساتو، خپل پښتو به قائم ساتو او تړلې خپل کلتور به ان شاء الله کوسونم چره رالې د ټوپک په زور په هر زور کو زما رباب ته نقصان ملاويږي، دا زما د کلتوري صدا سبا رباب را لمه ان شاء الله زبېته.
د غونډې په محل د عوامي نېشنل ګوند د سن جنرال سیکرټري یونس منیری بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو کلتوري ورځ نړۍ ته خودل غواړو چې پښتانه امن پسند دي او خپل روخانه تاریخ لري.
پښتون قوم د دهشتګردۍ نه تنګ شوی دی، پښتون قوم امن غواړي، د رباب ویل غواړي، رباب اوریدل غواړي او دا خوازونه اوریدل غواړي. دا د ټوپک ته ګولې دا خلک نه دي، دا د مجبورۍ نه په زور تپلې شي په مونږه دي، دا تور دي. مونږ د ټوپک نه مشنه پرت کړې دي، مونږ په جرګو خپل فیصلې کړې دي، مونږ په ټوپک فیصلې نه دي کړې.
د یادې غونډې لپاره خار په بیا بیلو برخو کې هم په لسګونو پښتانه راغونډ شوي وو چې د پښتنو کلتوري جامې اغوستې وي او هم د دې لارې خپل کلتور خلکو ته وړاندې کوو.
د سپتمبر په شپږویشتمه په پیښور کې د لیکوال او شاعر کلثوم زیب د وو کتابونو مخکتنه وشوه. دا کتابونه چاندګل، زسوزم، پښتنې ملغلرې دوه جلدونه، نیمګړې، پنځه کردارونه او د ماشومانو کیسې او سندرې نومېږي. په دې غونډه کې رحمت شاه سایل، عباسین یوسفزی، اسیر منګل او ګڼو نورو لیکوالو برخه واخیسته. لیکوالو په خپلو ویناو کې څرګنده کړه چې په پښتو ادب کې د خزینه لیکوالو او شاعرانو ونډه بیخي کمه ده، نو د زیاتولو لپاره یې اړین ده چې کار او زیار وشي. د مشال رادیو خبریاله خالده نیاز دې غونډې ته ورغلې وه.
کلثوم زیب وای دی خپل لیک کې نه صرف خزو تا ور پیخي ستونزې مخې ته راوړې دي، بلکې هڅه یې کړې ده کومې خزې ټولنه کې د پرمختګ د پاره کار کوي هغوی هم ستایلې دي. کلثوم زیب زیاته کړې ده ټولنه کې خزي يرول کیږي او پرمختګ ته نشي پریښودلې.
پاغې د تعلیم لارې بندې دي، پاغې باندې چې دي نو مختلف ستونزې دي، د هغې په ژوند کې بار راوتې نشي، سبق حاصلولې نشي، په خپله خوښه نکاح کولې نشي، د صحت مسلې داسې ګډې وډې دي، د بنیادي ووټ دی د هغې ورته نشته حق. نو په کار خو دا دي چې کم لیکوالانې ښځې دي چې ټولې هم په دې ښځو باندې کار وکړي. نو زیاتره زما چې دی نو د ښځو باندې کار دی، د ښځو په مسلو باندې مې کار دی.
د ستره کې ګډون کوونکي د پاکستان پیپلز پارټۍ غړي شازیه تهماس خان اوی پښتني ټولنې ته د کلثوم زیب غوندې لیکوالو ضرورت دی چې دوی نه صرف مسلې په ګوته کوي بلکې حل یې هم ښایي.
کلثوم بی بی یو سو رائٹنگز ما لیدلی دی، هغه د کلم بیک وخت چې دغه د لکه سوسایټي هغه چې کوم سر مسلې دی هغه باندې ډېر بلنټلی هغه لیکي، ورسره ورسره د نشتر کارم دی اخلي چې لکه داغه هیلینګ هم کوي، داغه چې دینو علاج هم کوي. لکی
غونډه تخ په لوینا کې شاعر او لیکوال اباسین یوسفزئی اوی د د خوایښ شو چې خیبر پښتونخوا کې د خزو ادیبانو او شاعرانو یو ځانل تنظیم وی چې کلا کلثوم د دې خوایښ سرګندونه وکړه چې د خزو لیکوالو د پاره تنظیم جوړول غواړي، نو دوی مرسته وکړه.
باز کله د دې رو یو د دې اکټ چې ورغه کوي نو با سوچ پوښتیا کیدل چې دا وکړو تر دې چې کله د خوایښ زهار وکړو نو با وسر پر د تن او کړو یو تنظیم ته خال په روپا دی خو دې ادبی لحکار په دې روپا دی تنظیم را جوړ شو او هغه چې سوپر کار دی واس پر د تنظیم او سوپر دی اخلي دا خو بیا خبره ده.
د ستوري تر اغلی د اسلامیا کالج پیښور پروفیسر ڈاکٹر اسلم تاثیر افریدی مشال ریڈیو سره خبرو کې اوې پښتنا ټولنه کې د دود دستور او پابندو لوجي خزي ادیبانی او شاعرانی مخته ناراضي.
په خزه خور لور بچي باندې چې کوم د اعتماد پکار دی، تر څو چې د دی والدینو اعتماد نه جوړ کنه نو دوی به یریږي. د دوی رهنمایي پکار ده، ورور دی ور سره ای، پلار دی ور سره ای، خاوند دی ور سره ای، د دې د حوصله افزایی کوي. نو بیا هیڅ مشکل نه دی، نه دا ناممکن نه دی، دا دا زمونږ دا زنانا دا خویندې دا به بیا ډېره ترقی وکړي ان شاء الله مخ په وړاندې به روانې وي. دلته زمونږ سره ډېرې ښې ښې لیکوالې شته چې هغوی نوم پیدا کړی دی، خو د هغې وجه دا ده چې د هغې شاته ورور ولاړ دی، پلار یې ولاړ دی، خاوند یې ولاړ دی، زوی ورسره ولاړ دی.
کلثوم زیب وای خزی لیکوالی کولی شي په خډول د خزو مسلې په ګوته کړی.
یو سړی چې دین هغه دومره د خزو په مسلو نه پويږي سمره چې یو خزه لیکواله د خزو په مسلو پويږي. نو خزه هغه خبره په بلنداس کوي، سړی په بلنداس کوي. اوس لکه کزه تاسو ته زیتون بانو بی بیا د کما نو هغه د خزو مسلې په داسې داسې رنگ باندې روچې کړي دي چې د سړی د وس کار نه دی او هغه جرأتم ډیر کړی.
د پښتنو خزو لیکوالو تنظیم د خویندو ادبی لخکر سره 300 نه زیاتې شاعرانی ادیبانی او ناقدانی رجسٹرډ دي.
بیا هم د کتاب مخکتنه لرو. د محمد زئی پښتو ادبی اصلاحي جرګې او مرزی اشنغر د سیوري لاندې د پښتو دی نوې چاپ شوی کتاب خاخې تاخې مخکتنه په 400 کې وشو چې لزګونو لیکوالانو او شاعرانو پکې ګډون وکړ. په خاخې تاخې کې د 400 ادبی تحریک صدر طیب الله خان تنزیه شاعری ده چې د فقیر ګل خالص په قلمي نوم یې چاپ کړی ده. د غونډې ګډونوالو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د دستوري په پای کې یو آزاده مشاعره هم شو. زموږ خبريال راشد خټک غونډې ته ورغله او دا راپور یې چمتو کړی دی.
د خاخې تخې مخکتنه په 3 سپتمبر 1400 کې د محمد زئی پښتو ادبي اصلاحي جرګې د سوري لاندې وشو. د دستوري کې په لسګونو شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړو. د غونډې قربا جان زیب مومند وو او صدر طیب منتظر وو. د نظامت ساری خان عمرزی تر سره کړی. د غونډې مشران ملمنه د 400 ادبي تحریک چیرمن محمد ارشد خان، امجد علي خادم او نصر خان همدرد وو. ګڼو کسانو د کتاب او لیکوال په اړه د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. غونډې ته د وینا په وخت علم زیب عمرزی وویل:
لیکوال زیات شعرونو په غلو ټکونه کړي دي او په دغه قسم غلو شاعرانو یې طنز کړی دی لکه چې وایي ور اوښایم که نه دا د شعرونو پټول اخته چې د خالص سره په شر یې کړم که نه او بل ځای وایي پرون مې هم پټ کړي د یو چا د یو غزل و نن هم مې یو خوښ شوی دا په شل را پټوم سهار چې پاڅېدم نو ما کړې اراده وه چې چنن بخام خدا چا غزل را پټاو.
د فکر ګل خالص کلمینوم د چرسد ادبی تحریک صدر طیب الله خان د تنزیه او مزاحیه لیکنو او شعرونو د پاره کاروي. د کتاب پاړه نصر خان همدرد ویل
لکه څنګه چې یو سړی خپل یو غزل پوسټ کی او هغه ته بیا بل څوک چپ کی یا دغه سی پیس ټوکی شاعر کې وته وي یا داسې د سټیج نه زمست څوک قبضه کی دې په دې دغه چې کوم دی دغه کردارونه
د غونډې په پای کې یو آزاد مشاعره هم وشوه چې گوهر علی گوهر، شدا عمرزی، خیست رحمان خیسته، اقبال اکبشار، آصف بسمل، صادق امینزی، اجمل شاه صادق، ساگر جان، یوسف خیل، ضیا شباب، شاکر مجروح، وجد علی واجد، شهاب شور او نورو پکې خپل شعرونه وړاندې کړل. جلبل اشنغری خپل کلام په ترنم کې داسې وړاندې کړو:
منگ نفرت کولا جنگا چند بری نیو منگ نفرت کولا جنگا جنب بری نیو دل جنگ نشتا اوش دا امنیت زمانت دل جنگ نشتا اوش دا امنیت زمانت مارا ورتیائی دا زمانت محبت زمانت.
د غونډې په پای کې طیب الله خان خبرې وکړې او د کتاب د لیکلو په محرکاتو یې رڼا واچوله. په خاخې تخی کې تنزیه شاعري ده چې زیاتره پکې د مشهورو شاعرانو په ځمکو لیکل شوې ده. کتاب 240 صفحې لري او غزلونه، نظمونه، قطعې او هایکو پکې شامل دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږې. اوس یو مرکه لرو. عرفان حسین علي د شانګلي سیمې یو زلمی شاعر دی. نوموړي هلته د شعر یوه مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. نوموړی له تیرو شپږو اوو کلونو راهیسې شعر لیکي. ما د دې زلمی شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره خبرې کړې دي. ستاسو پام ورته راګرځم.
مشر دغه چې کوم خبرونه زموږ سره یا زموږ سره کوم دغه پروګرام نو دا د ډیسټریکټ یوت افیرز لخوا د ځوانانو د خېګړې چې کوم کارکونکو اداره ده دا غې لپاره دغه یو مشاعره چې دا غره جوړ کړل شوی و. د دې مشاعرې چې کوم لوازمات او هغه داسې و چې په دې کې د 15 کالو نو اخله تر یو دیرشتم یو کم دیرشم کال چې کوم عمر دی نو دغه دوران کې کوم ځوانانو نو دوی په دغه کې حصہ غستلې شو. مطلب د 15 کالو نه لاندې عمر کې چا حصہ شو غستلې او د دې نه یو کم دیرش نه چې سیوا شي نو دې کې چا حصہ شو غستلې. په 2 سپتمبر باندې د دې چې د اناونسمنت شو باقاعده چې دا شن یو فارم دی هغه به تاسو فیل کوی او دا غیر وروسته بیا تاسو خپل قومي شناختی کارت یو فوټو کاپی به دې سره لګوي او تاسو چې کوم کلام په مقابله کې شاملوي نو هغه به ځان سره یې جی. او دا چې بیا کله دغه وشو بیا په 13 سپتمبر باندې دوی چې د اناونسمنټو کوچ بالکل په دغه روز باندې با دغه خبرونه یا دغه مشاعره چې کومه د په الپوری ډیگری کالج کې کوم چې زمونږه هډ کوارټر دی د شانګلی نو الته بار دیږي باغې کې زمونږ سره مشر مل مشه وغه پروفیسور ډاکټر اباسین یوسف زی او بیا د دې سره سره زمونږ سره پروفیسور عطاور رحمان عطا او حنیف اس خلیل او د دې سره سره فضل سبحان افغانی سیب چې دغه مقابله یا دغه غونډې جاج غستون کې او هغه الته د ججز فرایز چې ده غلطه ورکول نو دغه مشاعره کې شپاړس ځوانانو چې د حقیقت په مطلب انټری کړي وو هغه پکې برخه غستې وو
هم په دغه باندې د ټول ځوانانو کپیغلم پکې
نه جنہ ټول ځوانان
صحیح
ټول ځوانان
صحیح نو په دې کې شپاړس کسانو برخه غستې وو مخکې قصه وکړه مهرباني
جی. په دغه کې شپاړس کسانو چې دغه برخه غستو او بیا په دغه کې زموږ سره چې کوم د چا په نوم باندې چې دغه مشاعره را جوړ کړل شوی و حافظ الپوری ایوارډ مشاعره نو د بابا په ژوند باندې پاغې کې مخکنه خبرې وشوي چې د بابا باندې سمره ریسرچ شوی دی بابا باندې سمره د شنتې پاغې باندې مقالې لیکلې شوی دی پاغې باندې پی ایچ ډی کړلې شوی دی بیا دغه وروسته دغه مشاعره پیل چې دغه شو او یو یو چې کوم شاعر دی نو هغه براتو او خپل کلام به وي چې کله دغه شپاړس لامونه پوره شول نو دا غي ورستو بیا چې کوم ججز دی یا جاج غستون کې نو غي لاړل او خپل نتیجه چې دا هغه
تیار کړی دا غي عرفان درته وای چې د شپاړسو کې پاول نمبر سو کراغه دویم سو کراغه او دریم سو کراغه
جی رومبنی پوزیشن چې دی هغه زمونږ سره د پیرخانه ورته وی جی کوس کانا د سیمی سره علمدیب حشمت نومي وی جی چې هغه پوړندی پوزیشن ناغه او دویم پوزیشن باندې زړه غلمه او دریم پوزیشن باندې چې دی جی هغه زمونږ سره ارباز احساس الګ چې هغه د الپوری د سیمی سره تعلق ساتي او د سواد پوهنتون نه په پښتو ډپارټمنټ کې د هغه دریم سیمستر چې دی هغه روان
درته وی چې په دې کې خو ما وردل چې ستاینه خو بخامه کیدا چې څوک په اول او دویم او دریم نمبر راتل خو نغد نامات هم پکې وو.
بالکل جی، د دوی لپاره د بابا چې کوم مزار دی داغي په ډول باندې یو قسم ماډل تیار کړل شو، داغي لپاره هغه ورکړل شو او د دې سره سره نغد چې کال تاغي ورکو چې کوم ډومبه پوزیشن هغه لپاره 1500 روپۍ نغد اعلانو او د دې سره سره چې بیا چې دویم پوزیشن یعنی ما د لپاره 1000 روپۍ او دریم پوزیشن چې دی نو هغه لپاره 1000 روپۍ نام چې هغه په دغه کې موجود و.
دا ډول جایزي او دا ډول پروګرامونه د ځوانو فرهنګیانو یا د ځوانو شاعرانو د ودې لپاره تاسو څومره مهم ګڼئ؟
مشره دا قسمه غونډې یا دا قسمه ایونټ چې دا د ځوانانو لپاره ډېرې زیاتې مهمې دي. هغه دا دي چې یو خو به په ځوانانو کې چې کوم پټ صلاحیتونه دي هغه برابر سره کیږي او بل خبره دا ده چې دا غي به د خپل او مشرانو د سوري د لاندې یا دا غي د لاس د لاندې چې دا هغه روزنه کیږي، ځکه چې په دغه مشاعره کې زموږ سره ډېر زیات مشران شاعران نغلي واغه مو واوریدل نو یقینا دا غي چې کوم الفاظ او یا چې کوم زموږ سره هغه کوم شعرونه ویل نو هغه د وخت سره سمون خوړو د وخت سره روانو. تاسو بغتلی وی چې په مختلفو رسنیو باندې د ځان د مشهوره ولې د پاره خلک چې دغه دا شانتي لفظونه کاروي چې هغه داسې غیر مناسب لفظونه وی چې هغه سړی په خپل کور کې د خپل خپلوانو سره چې دغه نشي اوریدل وی. بل دا خبره دی چې دا قسمه ایونټس زکه ډیر زیات ضروری دي چې دا ځل په دې کې شپاړس ځوانانو چې دغه برخه واغسته نو پته به وي ته نور هم لګي دي نور ځوانانو ته زما په نس چیراتون کې چرته بیا داسې پروګرامونه را جوړیږي نو هغه کې به دغه تعداد په 2000 شي یا په پتریزل شي نو زه غواړم چې دا قسمه ایونټس ډیر زیات زکه وشي چې په دې کې یو خدا ده چې ماشومانانو یا د ځوانانو چې کومه غصلاحیتونه دي پټ هغه به هم را برسېره شي او بل دا ده چې دا غي ته بخپل پته ولګي چې آیا زکم سيزونه لیکم زه په سمره او بو کې ما مال سمره مهنت کول پکار دي مال سمره نور کار کول پکار دي نو د پښتو ادب د پاره کو د ور کول وي نو هغه د پاره دا قسمه اجلاسونه چې دا ډیر زیات مهم دي او پکار دي چې ځوانانو لپاره شي.
سي عرفان درته وای چې کوم غزل دی چورول او غزل دی اورول؟
جی جی او بالکل ما چې دی په غزل باندې دا جایزه چې دا تر لاسه کړی
نو هغه غزل کوم سره هم شریک کی زمونږ د لارې به استام نوال او زمونږ اوریدونکو هم ووري خون به وخلو.
بالکل جی، هغه غزل ز تاسو سره چې دی هغه شریکومه. غزل اړمبه شعر چې دی هغه داسې دی چې وی د زړه درد په عذاب یې خبرې
واه
د زړه درد په عذاب یم خبرې ته خو خې زه خراب یم خبرې
ډېر ښه
او د لاس ګوتې مې کړې ستړي پشمیرلو
واه سمره ښه
د لاس ګوتې مې کړې ستړي پشمیرلو چې د سشي په حساب یم خبرې
خبرې واه ډېر ښه
او ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي
ځان دې ستړي کړو په نورو پسې ګرځي
ځان دې ستړي کو په نورو پسې ګرځي ستا د هر سوال جواب یې مخبرې
ډېر خسته ډېر خسته
نن یې او زما زړه د ارمانونو هدیره ده
واه
زما زړه د ارمانونو هدیره ده زه د دې کلی نواب یې مخبرې
ډېر خسته ډېر خسته
مهرباني دې مهرباني او پښتانه مې په الف ب خبر نه دي پښتانه مې په الف ب خبر نه دي د پښتو جبې نصاب یې مخبرې
خبرې واه
او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي زه د هغه لاس ګلاب یم خبرې
ډیر خسته
ډیر مننه جی او هغه لاس چې چاتری پنجه وسکړي زه د هغه لاس ګلاب یم خبرې زه عرفان نه یم نوم می بدل شوه زه عرفان نه یم نوم می بدل شوه سو وخت کیږي استراب یم خبرې
تو زلمه شاعر عرفان حسین علی چې د شانګلی بشم سره تعلق لري او د شیرونو په مقابله کې دویم پوزیشن تر لاسه کړو. له همدې سره د مجلې د دې غنې وخت پای ته رسیدي. تربیه تر بچا پامن. د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
طرفه تاسو ته آشنا امان خبر کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.